مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2015 لسم کال د جولای 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بهار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار اسرار علم مومن نه د دې کړي تازه خبرونه وو.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې جلاوطن خان اب خلاط امیر سلیمان داوود بیرته دراتک پړه هیڅ انکار نه دکړي. د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو له کبله په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې او د امریکا د بنو چارو وزیر وایي په ایران د غرب د بندیزونو لری کېدل لږ تر لږه لنن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. او زه خبرونو تفصیل. د بلوچستان وزیر الله ویلي چې جلاوطن خان اب خلاط میر سلیمان داوود سره د حکومتي پلاوي د خبرو پر مهال هغوی بیرته د راتګ په اړه هیڅ انکار نه دی کړی. څلور کسیزه حکومتي ډلې د ګل په ورځو په لندن کې له میر سلیمان داوود سره لیدلی وو. له خبرو وروسته په یو بیان کې میر سلیمان داوود ویلي چې پلاوي ته یې انکار کړی چې بلوچستان ته بیرته نشي تللی. خو ردی صوبې وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ نن له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دوی د هغوی دریز د انکار په معنا نه اخلي.
نو خان صاحب موږ ته وویل چې کومې جرګې چې ما ته له بلوچستانه د جلاوطنۍ ویلي ول که ما بیرته راوغواړي نو بیا به درشم. نو د ده له دې خبرې موږ دا معنی اخلو چې د انکار نه دی کړی.
میر سلیمان داوود د پخوانی بلوچ ریاست قلات د مشر میر احمد یار خان زوی دی او دا دعوه کوي چې پاکستان دغه ریاست په زور په ځان ګټ کړی دی او دی یې اوس بیرته د بحالولو کوشش کوي. په بلوچستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعال دي او غواړي چې دا صوبه له پاکستانه جلا کړي. خان اب خلاط له 2001 کال راهیسې په برتانیا کې د خودساخته جلاوطنۍ ژوند کوي. د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ نن په شپږم ورځ هم روانه ده چې ورسره په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. بلخوا د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومتي امدادي هلې ځلې پیل شوې دي. په پاکستان کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض نن مشال ډوته ویل چې د پشکال د بارانونو دغه لړۍ به راتلونکو درې ورځو پورې دوام وکړي. د خبر پښتونخوا په چترال کې د چارواکو په خبره وروستیو بارانونو درې کسان وژلي او یو شمېر ودانۍ یې ړنګولې دي. خودین نن مشال روته ویل چې د پاکستان په وځو صوبایي حکومت او ځلې انتظامی په دغه سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د خبر ایجنسی د تیرا میدان خلک وایي چې خو او شاد وکړه وړاندې د دوی ټول بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستنه شوي دي، خو هلته د وسلوالو طالبانو لخوا د دوی سوځبل شوي کورونه لا هم نه دي جوړ شوي. د تیرا میدان خلکو نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د دوی کورونه ړنګ پراته دي او حکومت له دوی سره د مرستو خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بلخوا ځایي حکومتي چارواکي وایي چې دوی په دې لړ کې له مرکزي حکومت او نورو مرستندویو ادارو سره په رابطه کې دي او چې کله هم دوی ته رقم ترلاسه شي نو دوی به په تیرا میدان کې خلکو ته د کورونو جوړولو لپاره مالی مرستې ورکړي. یاد وي چې په 2012 کال کې وسلوالو په تیرا میدان قبضه کړې وه او په سلګونو کورونه یې سوځولي وو. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویان وایي د 2018 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر پړه لا پرېکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریپس د مشال ریډیو افغان څنګ ته پرون ویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل بعد سږ کال په منی کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړې چې پر بنیاد به یې سپینه ماڼۍ د پوځیانو د ویستلو په اړه پرېکړه کوي. هغه همداراز ویل چې مخ پر زیاتېدونکي وسلوالې ډلې چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ ښایي د امریکا او افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي.
تاسلم مشال ریو خبرونه اوري. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری وایي په ایران د غرب د بندیزونو لری کېدل لږ تر لږه لنن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون له امریکا غږ ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. جان کیری ویل مخکې له دې چې له تهران بندیزونه لری کېدل شروع شي ایران او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به ځینې ځانګړي کارونه قبول وي.
There are certain things that Iran needs to do
نوموړی وایي یو لړ ځانګړي اقدامات شته چې ایران او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره یې باید ترسره کړي. هغه مسایل باید حل شي، ټول باید حل شي مخکې له دې چې بندیزونه لرې شي. د امریکا د مالو چارو وزیر وایي له تهران د بندیزونو تر لکېدو مخکې باید له ایران بهره مهم یو شمېر اقدامات وشي. په خاصه توګه له امریکایي کانګرس سره شپېته ورځې دي چې دغه تړون په اړه رایه واچوي. که چېرې کانګرس دغه تړون د نه منظورولو پرېکړه وکړي، نو کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته بیا د دغه پرېکړې د مخنیوي لپاره د ویټو اختیار په استعمالولو کې ډېر وخت ولګي. د ایران د مالو چارو وزیر نن د دې هیواد په پارلمان کې د اټومي تړون دفاع کړې. وایي د نړۍ له طاقتونو سره شوی دغه تړون متوازی دی. محمد جواد ظریف وایي دوی نه وایي چې دغه موافقه په بشپړ توګه د ایران په ګټه ده. ظریف چې په ویانا کې د اټومي مذاکراتو پر مهال یې د ایران لخوا په مذاکراتو کې برخه درلوده، پارلمان ته ویل چې په هر ډول مذاکراتو کې راکړه ورکړوي. هغه وویل که ټولې نه وي نو د ایران زیاتره غوښتنې منل شوې دي. د ده په خبره سرې کرښې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي چې وروستۍ پریکړه کوي ویلي دي باید چې دغه تړون په دقیقه توګه وکتل شي څو د هغه هیواد د ټولو ملي ګټو خوندیتوب یقیني شي. او ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې یې 1.5 وګړي ووژل شول او شاوخوا 100 نور یې زخمیان شول. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن په انقره کې په یو خبري غونډه کې ویل لومړني شواهد ښایي چې دا حمله د اسلامي دولت ډلې کړې ده. نوموړی وایي له شام سره زموږ پر سرحد به اقدامات دوام وکړي او لا به زیات شي، خو زموږ وګړي باید په پام کې ولري. هغه هیوادونه چې په سیمه کې شخړې، بې ثباتۍ او جګړې تجربه کوي ښایي د ترکیې پر کورني امنیت اغیز ولري. پرون د جولای په 6مه شوې دې حمله کې د ترکیې په جنوب شرقي ښار سورک کې هغه کلتوري مرکز په نښه شو چې ځوانو پهالو پکې د شام د کوباني ښار د بیا رغونې د پلانونو په اړه یوه خبري غونډه کوله. دا وته دې مهال د مشال خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د بلوچستان حکومت له خوا لندن ته لیږل شوی پلاوی له خان کلات سره لیدلی. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ وایي باید بلوچستان د پاکستان د آئین لاندې د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړي.
سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے اندر جمہوری انداز سے بلوچ قومی تشخص، بلوچ قومی سوال، بلوچ قومی سائل اور وسائل کی جدوجہد کرے.
د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو د دویم پړاو په ځای او نیټې کار روان دی.
روسي جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي، نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو، دغه وجه دا داسې افغانان په خپل منځ کې کې انشاء الله زر نتیجې ته رسېدلې.
او د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، نقاد او د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر پروفیسر راجولی شاه خټک نن په نوخار کې خاورې ته وسپارل شو.
ستړی ډېر شو د خیال له رفتونو په یو ځای کې په آسمانه کر فراخ کړه.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د بلوچستان حکومت له خوا لندن ته لیږل شوی پلاوی له خان کلات سره لیدلی، خو نوموړی یې په دې راضي نه کړ چې جلاوطنۍ ختم کړي او بیرته خپل وطن ته ستون شي. خان کلات له حکومتي پلاوی غوښتي چې لومړی دې په صوبه کې د امنیت او بس اخه کړل شي، نو هله به بیرته ستنېږي. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې.
په لندن کې میشت له خان قلات میر سلیمان داود سره د بلوچستان حکومت لخوا لیږل سوي پلاوی د په کور کې ملاقات کړی چې په دغه ملاقات کې د بلوچستان پر حالاتو او د خان قلات په بیرته ستنېدو خبرې سوي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په ورکړل سوي بیان کې ویل سوي د له حکومتي پلاوی سره چې پکې صوبایي وزیران نواب محمد خان شهوانی، میر خالد لانګاو او یو شمیر نور قبایلي مشران او سیاستوال هم پکې وو، په لندن کې ملاقات کړی دی. خو د لخوا د پلاوی ته ته ویل سی چې لمړی دی په دې صبح کې د امنیت وز شکل سي ترایتم بلوچ دی بیرته را پیدا کړل سي د بلوچو ځوانانو وژنه دی بند کړل سي او په صبح کې روان پوځي عملیات دی ودرول سي چې تر هغه وروسته به دای په دې سوچ کوي چې بیرته خپل وطن ته ستون سي. د خان قلات میر سلیمان داود لخوا رسنیو ته په دې لیږل سوي بیان کې ویل سوي د ته د حکومتي پلاوي لخوا په صبح کې د سیاسي مشرتابه د خلا یا تشې په حق له ویل سو چې له وجې دلته د میشتو قبیلو ترمنځ د شخړې ویر لیدل کېږي او همځکه له د څخه په دې ملاقات کې خواست سوی چې دای دې خپل جلاوطنی ختم کړي او بیرته دې خپل وطن ته راستون سي ترڅو دای له قبایلي لارې د صوبې د امنیت وضع په شکېدو کې خپل کردار ولوبوي. خو د دې بیان له مخې خان قلات میر سلیمان داود له دې پلاوي پوښتنه وکړه چې دوی څومره واک او اختیار لري چې له ده سره خبرو ته راغلي. د دې په ځواب کې حکومتي پلاوي ورته د پوره واک او اختیار باور ورکړی چې تر هغه وروسته خان قلات د دې پلاوي په مخ کې ځینې شرطونه ایښي چې د خان قلات په خبره که دا عملي سي نو کېدلی سي چې بیرته بلوچستان ته ستون سي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې یاد درې شرطونه د ورکو بلوڅو بیرته را پیدا کېدل، د بلوڅو ځوانانو د وژنې د لړۍ بندېدل او په دغه صبح کې د پوځي عملیاتو درېدل شامل دي چې د دې پلاوي لخوا ورسره منل سوي دي. باید وویل سي چې له خان قلات سره د ملاقات لپاره د بلوچستان حکومت په خوښه یو پلاوی چې پکې صوبایي وزیران او قبایلي مشران شامل وو تېره اونۍ له کوټې لندن ته رهي سوی وو او همهلته یې له خان قلات سره لیدلی چې په تېر اته کاله کې همدا لومړی ځل دی چې له خان قلات میر سلیمان داود سره کوم حکومتي پلاوی ملاقات کوي. خان قلات میر سلیمان داود چې په 2006 ایسوي کال کې د نواب اکبر خان بوکچی تر وژنې وروسته یې بلوچستان پرېښی له همغه رئیسې په لندن کې میشت دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
او اوریدونکو هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي چې لا تر اوسه یې د بلوچ بیلتون پالو مشرانو سره رابطه نه ده شوې. نوموړي زیاته کړې چې که بلوچ بیلتون پالی د بلوچستان ازادي غواړي نو هغه د نشي ورکولې. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې صوبي حکومتي ډله لندن ته تللې وه او د بلوچانو له یو مشر خان عبدالقلات میر سلیمان داود سره لیدلې دي. د مشال ریډیو یو همکار عبدالحی کاکړ له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره په دې اړه یو ځانګړی مرکه کړي چې په سر کې دی وای
په ډله کې زموږ ذمہوار خلک وو چې پکې نواب محمد خان شاهوانی، سردار کمل خان بنګلزی، میر خالد لانګو، میر کبیر محمد شاهی شامل وو. دوی ماته وویل چې خان افقلات د بلوچانو له دود سره سم زموږ عزت وکړ. دوه درې ساعته مو ورسره ډېرې ښکاره خبرې وکړې. موږ د ته د بلوچستان سیاسي او قبایلي حالاتو په اړه معلومات ورکړل. نو خان صاحب موږ ته وویل چې کومې جرګې چې ماته له بلوچستانه د جلاوطنۍ ویلي ول که ما بیرته راوغواړي نو بیا به درشم. نو د ده له دې خبرې موږ دا معنا اخلو چې د انکار نه دی کړی.
آیا تاسو به اوس جرګه راغواړئ چې هغه خان افقلات ته خواست وکړي چې جلاوطنۍ ختم کړي او بلوچستان ته راسي؟
موږ به جرګه هم راغواړو، د عمل به نور هم پراخوو او چې له موږ څخه څه کېدای شو کوو به.
خو ډاکټر مالک صاحب، په بلوچستان کې اصل جګړه ډاکټر اعلی نظر بلوچ، هیر بی آرمري او برامداغ بوکټي کوي، نو تاسو پر ځای د دې چې له دغو سره خبرې وکړي تاسو له خان افقلات سره خبرو ته مخه کړې ده؟
زموږ خواهش دی چې له ټولو سره خبرې وشي. موږ د بلوچستان یو، نو پوهیږو چې د کوم کوم ګوند او کوم کوم شخصیت څه حیثیت دی. تاسو چې د کومو بلوچانو نمونه واخیستل دا ټول زما لپاره د احترام وړ دي. تر څو دغه کسان په اعتباد کې نوي اخیستل شوي دا روانه سلسله به ونه دري او زموږ کوشش دی چې دوی په اعتماد کې واخلو.
آیا ستاسو له مهم بلوچ کمانډان ډاکټر اعلی نظر بلوچ سره تر پردې شاته څه خبرې شوي دي او کنه؟
نه، تر اوسه دا نه شو ویلې چې زموږ په دوی کې له یو سره هم خبرې اترې شوې دي، خو موږ کوشش کوو چې د دې مسالې یو څه حل راوځي.
یعنی ډاکټر مالک صاحب، موږ دا ویلای سو چې ستاسو حکومت تر نن ورځې پورې له برامداغ بوکټي ډاکټر اعلی نظر او هیر بی آرمري سره هیڅ رابطه نه ده کړې؟
نه نه، تر اوسه نه ده شوې، خو زموږ خواهش دی چې له دوی سره ژر تر ژره رابطه وکړو.
خو ستونزه څه ده؟ تاسو سره خبرې نه کول غواړي یا هغوی له خبرو انکار کوي؟
زه خبرې ورسره کول غواړم خو هغوی له خبرو ډډه کوي. خو زه کوشش کوم چې د مشترکه دوستانو په ذریعه هغوی ته دا باور ورکړم چې په بلوچستان کې خبرې اترې ضروري دي.
خو ډاکټر مالک صاحب دغه بلوچ مشران پر تاسو باور نه کوي او وایي چې تاسو اختیار نه لرئ.
لیکن میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
پدې کې هیڅ شک نشته چې دا چارې له صوبو سره نه بلکې له مرکزی حکومت او پوځ سره تعلق لري. زه دوی ته یوازې دومره وایم چې په اسلام آباد کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس ماته دا واک را کړو. پدې کانفرنس کې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او پوځي مشران موجود ول. اوس دوی ماته د واک او اختیار را کړی دی، نو اوس که زه دا وایم چې زه واک نه لرم نو دا خو زه ځان ته دوکه ورکوم. زه دوی ته وایم چې ما ته دوی اختیار راکړی دی او هغوی لا هم له ما دا واک بیرته نه دی اخیستی.
مجھے ہم لوگوں نے اختیار دی ہے، وہ اختیار ابھی تک واپس نہیں لی ہے.
ڈاکٹر مالک صاحب، آیا د بلوچ چنګالوی مشران برامداغ بکٹی، هربی آرمری او ډاکټر الله نظر بلوس پر تاسو د اعتماد نه کولو پیغام د لیږلی، او کدا مسله حل سی نو بیا خبرو ته تیار دي کنه؟
ډیر خبر داس دي چې دا وخت په ډاګه کولای نشم، خو البته زما کوشش روان دی.
نو ډاکټر صاحب، د خبرو اترو لپاره د اعتماد د فضا رامنځته کولو په خاطر تاسو له خپل طرفه کوم اقدامات اخیستلای شئ؟
اول خبر خدا دا چې زموږ خو یو ځل له دوی سره خبرې وشي، بیا به درک ولګیږي چې دوی څه غواړي او موږ څه ورکولای شو.
خو ډاکټر صاحب، زما په فکر دا غوي د ریس په ډاګه دی، خو زه غواړم چې تاسو څه کولای شئ.
که هغوی آزادی غواړي نو زه خو آزادي نشم ورکولای، او نه هم آزادي د ورکولو یو شی دی. زما په فکر چې باید د پاکستان د آئین یا اساسي قانون په چوکاټ کې دننه په جمهوری طریقه د بلوچستانو د پیژندګلوي، حیثیت، ساحل او وسایل ترلاسه کولو مبارزه وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څنګه آیس پی آر وای چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو د پاکستان او هندوستان لپاره پوځي مبصرو یوه ډله د هندوستان د ډزونه د متاثره علاقو دوره کړې او هلته یې د نقصانونو جاج اخیستی دی. دواړو ملکونو ترمنځ اوسنی تاوتریخوالی د اختر په ورځو کې یو ځل بیا پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریالې رابعه اکرم خان ناورو.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر په وینا چې د ګل په ورځ د ملګرو ملتونو پوځي مبصر ګروپ د هندوستان د پوځ د ډسونه متاثره د سرحدي سیمو دوره کړې ده. آی ایس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا د ملګرو ملتونو پوځي مبصر ګروپ د سیالکوټ ورکینګ باونډري سره نږدې چپرار، سالیپور او میلانی سیمو جاج اخیستی دی او هلته یې جوبل شوو کسانو سره هم ملاقاتونه کړي دي. د ذکر ده په تېر 19 تاریخ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو خبر پاڼې د لارې ویلي وو چې د هندوستان لاړخه په لاین آف کنټرول کول د اوفا د معاهده خلاف ورزی ده. خبر پاڼې په وینا چې په 15 او 14 جولای څلور کسان د هندوستان د پوست په ډزو کې وژل شوي دي. پاکستان او هندوستان ترمنځ اوسنی تاوتریخوالي په اړه د بهرنیو چارو کارپو رستم شاه مومن وایي په دواړو ملکونو کې ډېر داسې طاقتور خلک شته چې هغې نه غواړي چې تعلقات په معمول راشي.
د وفا کې چې کوم ملاقات شو د هغې نه پس داسې ښکارېده چې هغه خلک چې کوم د اړیکې ښه کېدو ته نه پرېږدي، هغې به بیا په حرکت کې راشي. هماغه وشو. نو ماته په مستقبل کې په دې تیرو راتلونکو شپږو اتو نهه میاشتو کې ماته داسې نه ښکاري کېږي چې ډېر یو لوی ګام به پورته کړی شي چې د هغې په وجه به دا اړیکې چې کوم دی مخکې روانې شي. باید چې وشي خو موږ ته ښکاري نه، ځکه چې د هند سره د تعلقاتو د اړیکې نارملایزیشن چې کوم دی د هغې ډېر مخالفت موجود دی، هم د پولې نه خواته هم پولې نه دې خواته.
هم دی لړ کې د بهرنیو چارو یو بل کار پو پروفیسر سرفراز خان سیاتوی
جنگباز قوتونو کوشش دا دی دوه طرف ته چې دا عمل ناکامه کی دی لپاره موندا ګورو چې سرحد کې دوی وشورې په کشمیر کې دا خبره نه ده. خو د دې هرگز دا مطلب نه دی چې پاکستان نه چې جنگبازانه خبرې شروع شي، بلکې پکار دا ده چې صبر تحمل نه کار واغستې شي او د وزیر اعظم چې کوم کوشش دی چې تعلقات چې دی هغه واپس په معمول باندې راشي، دې ته دې مرسته پکار ده. زموږ فارن آفس ته هم پکار ده او هند کې دنه چې کوم امن پسند قوتونه دي هغه هم دا پکار ده چې خپل حکومت مجبوره کړي باندې چې دغه بندي کړي.
یاد دی په دې ورسو کې د پاکستان او د هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ د روس په ښار اوفا کې ملاقات شوی و، او په دې ملاقات کې د تعلقاتو بحالۍ په لړ کې د دواړو ملکونو د قومي سلامتیا او پوځي چارواکو ترمنځ په ملاقاتونو اتفاق شوی و. د ذکر د وخت په وخت دواړه ملکونه په یو بل د ډزبندۍ د معاهده تورونه لګوي. د ډزبندۍ معاهده کال 2003 کې د دواړو ملکونو ترمنځ شوی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ نن هم روانه ده چې ورسره په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. بلخوا په چترال کې د پوه صوبایي حکومت او ضلع انتظامی لخوا امدادي هلې ځلې هم پیل شوې دي او د چترال نه پېښور ته راتلونکي مرکزي سړک یې د موټرو لپاره خلاص کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت په ورځ د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوې د پشکال د بارانونو د لړۍ بعد راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو پورې جاری وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا په شمول د قبایلي علاقو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو سیمو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي. د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح په حق له محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
د وخت کې دریا سند کې تربیلې نواله نوشیرا کالابا چشمہ تونسا پر دی بانے لو نا میڈیم فلڈ روان دے او دا گدو تب ہے او سو رزو نا پس رسی حال تا لو فلڈ سیچویشن جوڑی گی. دریا کابل کے دو رزے مخ کے درمیانی کم فلڈ پوزیشن چی اگا او سرو رو لو فلڈ سیچویشن تا راغلے دے 95,000 کیوسک نا شیرے نا گزراوی گی. نو دریا کابل کے دیر غٹ سیلاب فی الحال ایکسپیکٹڈ نہ دے بس دا شان لو او درمیانی درجے کی تاب یا سو رزے روان وی.
بلخوا دا افتونو سراد مبارزی صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے چارواکی محمد عمران مشال ریڈیو ته وویل چې په چترال کې خپل امدادي هلې ځلې نور هم توندې کړې دي.
دیس از باقاعده ډیسټریبیوشن شروع کړې څومره چې هغه افیکټډ ایریاز دي. بیا د سی ایم په هدایتو پی ڈی ایم اے 500 فوډ پیکیجز روان کړې دي. پای کې وړ دي چینی دا دالونه دي وړې دي لوبو بوتلې دي ارمی تلاړه نور چې کوم د بحاله کارونه دي اې د پاره د پی ڈی ایم اے اسسمنت ټیم ان تتلې دي او سره چیف انجینیر سی ایم ډبلیو دي چیف انجینیر پبلک هیلت دي. دوی روڈونه چې څومره ډیمیج شي وي دي پودونه ډیمیج شي وي دي دا واټر سپلای چې دا ډیسمنتل شي وي دي جایزه لی لګیا دي. مین کوم اشاره وا هغه بال شوی دا د چترال ته پتلو راتلو کې دا سي اس قسم څه لغنه
دی. دوی وی پښتنه په جواب کې د محمد عمران وینا وا چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو لوجې څه قسمه نقصان نه دي شوی او د دریای کابل په شمول دریای سوات او زنو نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دي.
لا فلل مونږ ورنی نه شو کو زکه چې میډیم لیول فلډ دی یا لو لیول فلډ دی
د یادونه دا چې د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې بارانونو او سیلابونو لوجې درې کسان مړه شوي دي او یو شمېر سړکونو پلونو کورونو او دکانونو علاوه فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دا د هم یادوي چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 500 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورېدونکو زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک وای خوشا دوه کال وړاندې د دوی ټول بیکوره شوی خلک خپلو کلو تستانه شول خو دغلته چې وسوالو طالبانو د دوی کم کورونه سوځولي وو هغه لا هم نه دی جوړ شوی او نه د دوی لپاره سماویزه ورکل شوی ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ویجاړو شو کورونو د بیا آبادولو لپاره ورسره مالی مرستې وکړل شي. فرهاد شنواری اورو.
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلک وایي چې په 2013 کال کې د دوی ټول کورنۍ خپل سیمې ته ستنې شوې دي خو تر اوسه یې وران شوې کورونه نه دي جوړ شوي او نه هم ورته د حکومت لخوا اعلان کړای شوې معاوضه ملاو شوې ده. په دې حکله د تیرا میدان یو تن میر امان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
بس واپس انځه شوې او بس مشکلات خو دا دي چې کلی خلکو ټول ویرون دي سمونونه نه تللي شایي مسره نشته چا کوم ودی کړی 15000 په کچ نو پاکه دا سه لوګو حل کوله ملو جو تر ولا نه ملو و غن الوا څلور 15 لک کلی ورون کلی خبره شو عايش لن یا نه ملو د کورونو د بده پورا چې کوم ودی حکومت کړی چا غا اکام هم دی زګه چې څلور لک هویو کوټم نه جوړیږي نو دا خو بس طلبو نو لولو په لوکا باندې نه وتل او بس خلته هوتل او چې بیا واپس ورلل کنه نو ار می بیا لوکا سو پکړل او چې ورال کلی ملي په بس ورونو جو تر داسې دای چې ملک واسه خپل ملک خو د کوټو له سره ډیر ګډ وړل دل شي نو کوټه بس داسې چې دی ولونه شل ودلې او چې کندري ولونې او بس داسې ورونه وی جوړه پرته
او د تیرا میدان یو مشر کپتان پر دی وای چې په تیرا میدان کې زیاتره کورونه د لرګینه جوړو او هغه ټول سوزول شوی او اوس پکې خلک ډیر په مشکله گزاره کوي.
ول ته چې کوم کورونه دي زیاته تر داسي چې هغه خود لرګي په دیوي چتونه سوزولي شوی دي وسی په دیولو د پوسه ځون لا ترپل اچول دي توغه ترپل لوند چې کوم د هغه خپل ګجرون کوي هوا چې په بندرو شي هغه کړکو کې پاسورو کې هغه ترپل ته یوسي غریبوند شپې بیا بیا په ځون باندې وتاړي نو تیرو خل چې کوم دي هغه خو ته هي مشکلات سره مخ دي د تیرو خل کو سره چې کوم 25000 روپیه په 2013 کې ودا شو یو غلط وسه پیرا نه دی ملو شو یې دا شونت څلور لک څلور نیم لک روپیه د موږ سره دا ودی شو یې چې دا به تاسو لا کورونو لا درکول شي چې د سټیپ باندې هغه یو کوټه د جوړې کوچا بچین پامن کیوي هغه څلور لک چې کوم دی نه دی تیرو خل کو ډیفیوزر لا ملو شو یې ونه د کجوري خل کو لا ملو شو یې تقریبا چې 2013 کې تیرو خل کو په شو یې نو هغه خل به ابودی په څه شي جوړې کیو
د تیرا میدان خل کو د کورونو د بیا جوړولو موزه په حق له مشکل په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ فتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی می ډایریکټر اپریشنز فرمان علی خلجی سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ په تیرا میدان کې سروي کړې ده او وفاقي حکومت او نړیوالو امدادي ادارو ته مو د دې تفصیلات ورلېګلې دي او چې کله یې منظوري راشي نو دغه مرستې به ورته میلاو شي یاد دی وی چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په تیرا میدان قبضه کړې و او دلته په سلګونه کورونه سوځولي وو او ځنې اډنګ کړي وو خو بیا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د غسیما د وسلوالو نه پاک کړای شو او دلته حکومتي واکمنی بحال شوې ده فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته وګی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې بې کورشي وی کډوال بیا وای د تعلیم او صحت په سیر بنیادی اسانتیاوې نه لري دوی وای د زرګونو ستکونکو یو تعلیمي کال یې ضایع شو بل یې روان دي نور تفصیل د اسرار عالم مومند
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې بې کورشوي څه باندې لس لګه کډوال چې د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو افغانستان کې ژوند تیروي وای دا محل لډي رستوند سره مخ دي د بنو بکخیل کډوالو کیمپ چې شاوخوا شل زره کډوال پکې دی ردی لدوی یو تن منور شاوای کیمپ ور باندې تنگ دی او د ګندګۍ او ډېر ګرمۍ لوجې میرمن او ماشومان سخت بیمار دي
د سفوی مکه څه تنظیم دا د ټکی مدلات چې د کیمې بری یبه سفوی د پروسه سیستم نشته ټانکی باندې پوسایینه نشته او د ګرمۍ دی واجې د خوراک د کمی دی واجې نمیر مشمول بیماری ری اگه تا مختلف قسم بیماری جوڑی ری و اگه سکین ورسال خورو پیری ایده واجه نه اکثار بیماری دلتا پا کمسی بیماری ری اگه تا خوروک کمائی دا و اگه دی پورا دی علاج و سهولیات نکافی دی هر دی میر حکمت ندا مطلبه دا چه میرس دا یبا و میرس دا سپویی مکمل سی میرس دا یبا سپویی و سی میرس دا دی بطرمه و دی سپویی و سی
همدارا د شمالي وزیرستان یو بل کډوال انور سادات چې لکه بهره ژوند کوي وای لڅو مېشتو رئیس یو شمیر کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل کېدونکې مالی مرستې نه دی رسیدلې نو موږ وای د خوراک څخه تر لاسه کولو پرته یې د ژوند نور هیڅ مقصد نه دی پاتې
دغه ته مسائل د دې چې د خلکو خپل کورونا نشته ته بجلی خو بالکل سارښتنه د دې ډېر یو تکلیف لري دا مشوونه دې پر دې ایجوکیشن تو غانشتا سیستم نشتا دې ایجوکیشن کول شتا چیرته تا نه دې پر کالج شتا نو یو شاین شتا واسو پروت دې دا غسی الا پی لا باندې تاین یو روسیا غیم داتو کو یا رشن ټمپریچر رشن سنټر ته روسیا غن رشن وخلی صرف زندگی په خړلو او پتشل باندې روانه دو کو دې باندې تیریږي
انور سادات وای دوی له حکومت غواړي چې زر سرزره یې خپل سیمه ته ولېږي او هل تورلا روزګارونه بهاله او مارکیټونه جوړ کړي بل خو بیا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او لیکوال احسان دوړ وایي د شاوخوا یو نیم لک زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو بل یې روان دي
د شمالي وزیرستان چې کوم د سکول نو واخله تر د یونیورسيټي پورې کم سټوډنټان د کورشوي دي هغه یو لک 70000 او یو لک 50000 په دې مینس کې دي نو دلته ډېر سټوډنټان مونږ وینو په بانو کې چې څوک رکشې چلاوي او څوک په بل څه کاروبار باندې بوخت شوي دي تعلیم چې دی انتهایی زیات متاثر شوی دی او ډېر د افسوس خبره ده چې د بل کال د سټوډنټانو روان دي خو حکومت طرف نه اوسه پورې مثبت اس مونږ ته په نظر نه دی راغلی
همدارز لبونو سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال هم ارشاد چې شمالي وزیرستان د کډوالو په کمپونو کې خزو ماشومان ته مرستې رسوي وای کڅه هم لوړاندې د شمالي وزیرستان جنکی له بنیادی حقوقو بے برخې وي خو وسې حالت لا پسې خراب شوي نو موري وای دغه جنکې له نفسیاتي بیماریو سره مخ دي.
یو خو تعلیم وزیرستان شاید ډېر تعلیم خراب وو چې څو هغه خراب شو. بل هغه خبره دي چې ډېر زیاتې بیماری دي چې صفایي تنظیم شته نه ده د دغه وجه نه دي د زیات خراب له مختلف د سپینې دي په او د نه دي
د کډوالو د دې ستونزو پړه چې موږ خلا د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي مشیر امیر مقام سره رابطه وکړه نو هغه ویل چې دا مهال خبرو کولو ته تیار نه دي. همداراز د سرحدي سیمو وفاقي وزیر او فاټا سیکرټریټ چارواکو سره هم په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د شمالي وزیرستان کډوال وایي کچېرې د پوز دا داوی رښتیا وي چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړي نو باید چې دوی خپل کورونه ته ولېږي.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دي او ریدونکو لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناور.
د بلوچستان خان عبدالله د پاکستانی حکومت او بلوچ آزادي غوښتونکو ترمنځ له منځګړیتوب انکار کړی. خو د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې جلاوطن خان عبدالله میر سلیمان داود بیرته د راتګ په اړه هیڅ انکار نه دی کړی. د پاکستان تر کچې ځا حکومتي ډلې د ګل په ورځ په لندن کې له میر سلیمان داود سره لیدلی وو. له خبرو وروسته په یو بیان کې میر سلیمان داود ویلي چې پلاوی ته انکار کړی چې بلوچستان ته بیرته نشي تللی. خو د صوبې وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ نن له مشالو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دوی د هغوی دریز د انکار په معنی نه اخلي. د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د پشاکال د بارانونو لړۍ نن په شپږم ورځ هم روانه ده چې ورسره په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. بلخوا د چترال په سلب ځپلو سیمو کې د حکومتي چارواکو په وینا امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان خلکو نن مشال لته ویلي چې خو او شاد وکړه وړاندې د دوی ټول بې کور شوي خلک خپل کورونه تاسنه شوي خو هلته د وسلوالو طالبان لخوا د 200 شوي کورونه لا هم نه جوړ شوي. د امریکا د بنسر وزیر وای په ایران د غرب د بندیزونو لري کېدل لک تر لګ لنن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کې دي شي. نو مول د سرګندونې پرون له امریکا غا رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. بلخوا د ایران د بنسر وزیر نن د دې هیواد په پارلمان کې د اټومي تړون دفاع کړي او وای د نړۍ له طاقتونو سره شوی دغه تړون متوازی دی. او ترکی وای تر هغه وروسته د شام سره پر پوله امنیت خوي کوي چې په ظاهر یو ځانمرګي برید کې یې ډیر شوګړی وجل شول او شوخه سل نور زخمیان شول.
اوریدونکو لن خبرونه مو د اصرار عالم مومن ناوریده. اوس هم رازو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د مشال ریډیو خبريال احمد الله بیانوي.
دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف تیر کال په شان د ازل حمد اختر ورځ د جنوبي وزیرستان وانا سیمه کې فوزیانو سره تیر کړه او وینا یې واچ سربې عذب اپریشن لوجه ترهګر کمزوري کړې شوې دي او د فاټا سره سره په خاریو کې به هم د ترهګرو خاتمه لپاره خپل کارویان جاری ساتو. ورسپانه لیکي چې تیر کال جون میاشت کې شروع کړې شوې ضربې عذب اپریشن په قبایلي سیمو کې ترهګرو ته سخت زیان اړولې دي او دا وجه ده چې په ملک کې د ترهګرۍ په کارویانو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. نو حکومت لا په کار دي چې تر د آخري ترهګر خاتمې پورې دي د اپریشن جاری وساتي. ورسپانه لیکي چې فوج خود ترهګرو په ضد عملیاتو کې بوخت دي نو د ملک د هر وګړي هم دا فرض جوړیږي چې دوی هم په خپلو صفونو کې پټ هغه ملک دښمنه خلک چې ترهګرو ته پناه ورکوي د دوی رهنمایي کوي او سہولتونه ورته ورکوي دراخکارا کړي او قانون ته دی وسپاري نو دا شان به ممکن شي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمل توګه خاتمه وکړي شي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو عمل په زر تر زره شروع کولو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په لائن اف کنټرول د هند لخوا ډزو له وجې په واګه بارډر د اختر په موقع پاکستان او هند امنیتي چارواکو ترمنځ د تحفو تبادله هم ونه شوه. پاکستان د هند لخوا په لائن اف کنټرول خلاف ورزي احتجاج کړی دی او دا یې د اوفا سمجوتې خلاف ورزي ګرځولې ده. ورسپانې لیکي چې کله هم د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات وشي نو د هغې وروستو په لائن آف کنټرول او ورکینګ باونډری د ډزو لړۍ شروع شي. ورسپانه لیکي چې په دواړو ملکونو کې سخت دریزه خلک شته خو شمېره یې کمه ده او زیات خلک خو دا غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي. پاکستان هم دا غواړي چې هند سره د ټولو شخړو حل د خبرو اترو د لارې راوباسي. نو هند له هم پکار دي چې د جنگ جګړو په ځای پاکستان سره د خپل تعلقات ښه کړي او په دواړو ملکونو کې چې کم ترهګر موجود دي او یا هغه خلک چې د امن مذاکراتو لاره کې خنډان اچوي پر ضد دي سخت ګامونه پورته کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجلې په روس کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ پر شوي لیدنې او د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم په رول لیکنه کړې ده. بلخوا اکانومیست مجلې د افغانستان د ولسمشر د هغو چیلنجونو په اړه چې له پاکستان سره د اړیکو او له افغان طالبانو سره د سولې خبرو پر مخ بیولو کې نوموړی ورسره مخامخ دی یو مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل ناورو.
فورن پالیسی مجله لیکي د جولای په لسمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال نریندر مودي ترمنځ د روس په وفا ښار کې د شنګای همکاري سازمان د غونډې په سنډه کې ملاقات شو چې ورسره په پاکستان کې د راتلونکي لپاره هیلې پیدا شوې دي. په روس کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو له یو بل سره تر یو ساعته پورې په داسې حال کې ولیدل چې پاکستان او هند ته هم د سیمه ییز امنیتي ډلې چې پکې چین او روس هم شامل دي په څیر مستقله غړیتوب ورکړل شو. مقاله لیکي د لیدنې ته په هند کې د سفارتي کامیابۍ او په پاکستان کې د یو اړخیزه مذاکراتو په سترګه وکتل شو. د خلکو لخوا پرې تنقیدونه هم مخې ته راغلي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي ګوندونو د دې لیدنې هرکلی کړی دی او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو اړخ ته مثبته ګام بللی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې د نواز شریف د رول په اړه لیکي. دا یوه د معمول خبره جوړه شوې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف نه داسې څرګندېږي چې په سفارتي توګه کمزوری دی او د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې ناکامه شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم د خبرو د انداز او طریقه په روایتي توګه ډیره پر اعتماده نه ښکاري او په هیواد کې دننه د خلکو لخوا له نواز شریف سره ملاتړ هم رو رو کمیږي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې له ډیرو ګواښونو سره ځان مخامخ کړی دی. د مقالې تر مخه که څه هم پاکستان پر طالبانو اثر لري خو اوس په طالبانو فشارونه بدل شوي دي. مقاله لیکي زیاتره افغانان پاکستان ته د دښمن په سترګه ګوري او ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د ښې رویې او تعلقاتو ښه کولو ارادو پخواني ولسمشر ته د دې موقع ور برابر کړل چې د حالاتو نه ګټه پورته کړي. د طالبانو مشران هم په خپلو کې تقسیم شوي دي. ځینې جنګیالي قومندانان د خپلې مشرتابه نه چې د دوی په فکر کمزوري ده د تنګ راتلو له وجې اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. مقاله لیکي د هغې پټن ځایونه هم تر ګواښونو لاندې دي. اکانومیست لیکي د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته د پاکستان پوست د وسلوالو په وړاندې برداشت کې کمی راغلی دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د 130 زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره شمېره د ماشومانو وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکران کې د مسافرو الوتکې د راغورځېدلو د پیښې په پلټنو کې خپل کردار ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 6 نیټه د روس لخوا د وړاندیزونه په مسوده کې په یوکران کې د مسافرو جاز د راغورځېدلو د پیښې پر روان طریقې کار تحفظات ښودلي دي چې دا وختي هالینډ او نور څلور هیوادونه ترسره کوي. ته مشال ریډیو د خبر مرکزي سانګې رپورټ مهمې برخې زموږ د همکارې ملیحه امیرزاده ناورو.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکرین کې د مسافرو الوتکې د راپریوتلو د پیښې په تحقیق کې خپل لا ګړندې رول ولوبوي. د جولای په 6 نیټه په ملګرو ملتونو کې په وړاندې شو تجویزونو کې روس نه یوازې د غرب لخوا د پیښې ذمهوارو خلاف د کاروایی لپاره د ملګرو ملتونو د یو عدالت د جوړېدلو د غوښتنې نه انکار وکړ، بلکې د پیښې د پلټنې په روان طریقه کار هم پوښتنې راپورته کړې دي. دا وخت هالینډ او نور څلور هیوادونه د MH-18 تیارې د راغورځېدلو د پیښې تحقیق کوي چې پکې سپاره ټول 2 نوي مسافر وژل شوي وو. د روس لخوا دا ګام تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د پلټونکو د رپورټ ځینې برسېره شوې برخې ښایي چې په ختیځ یوکرین کې د جهاز د راپریوتلو د پیښې مبینه ذمهوار روس پلوه بیلتون پال دي. روس او بیلتون پال له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې الوتکه یوکرینی جنګي جهاز راغورځولې وه. د جولای پر 6 نیټه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې پر روسي وړاندیزونو بحث وشو. روس د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون نه غوښتنه کوي چې کونسل ته دې په 2 هفتو کې دننه یو رپورټ وړاندې کړي چې پکې د پیښې د پلټنو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د لا زیات رول لوبولو لپاره لارې ټاکل شوې وي. روسته الوتکه د پیخي زموار د محاکمه کولو ترڅنګ د پیخي د پلټونو لپاره د ملګرو ملتونو د یو خاص استازي د مقرر کولو غوښتنه هم کوي. تر اوسه لخوا په وړاندې شو تجویزونو کې د پیخي اصلي وجوهات معلومول د زموارو خلاف کاروایی لپاره ډیر مهم ګرځول شوی دی. د تجویزونو مسوده وایي چې د نړیوال ملکی هوایي چلن اداره په پلټونو کې زیات ښه کردار ادا کولی شي. په مسوده کې اندېښنه ښودل شوې ده چې د هالند لخوا د پیخي پلټنې د ځنډ ښکار شوې دي او په طریقې کار کې هم شفافیت نشته چې په نتیجه یې منفي اثرات پرېوتې شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چرکین د بندو دروازو تر شا د مسودې د لیدلو وروسته وویل چې په دې اړه ښې خبرې وشوې او زیاته کړه چې په دې به بحث ته دوام ورکوي چې آیا سلامتي کونسل په دې ټوله معامله کې ګټور رول لوبول جاري ساتلی شي که څنګه.
مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورټ ته چین وایي د هیواد په د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې په عملي کولو کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګل پورس په یوې ځانګړې غونډه کې دغه موافقه تایید کړه. د مشال ریډیو همکار رضوان مرادی په اړه نور تفصیل راکوي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ وای د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د عملی کېدو په هدف به له ښکېلو خواو سره همکاري ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې د ولسمشر جن پینګ په حواله ویلي، نوموړی خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته په تلیفوني تماس کې ډاډ ورکړی چې پیکینګ به په دې لړ کې له واشنگټن سره په ګډه کار وکړي. چین وایي د ایران او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې همکاري د واشنگټن او پیکینګ د اړیکو لپاره ګټوره ده. دا نړۍ شپږو قدرتونو او ایران تیرونه د تهران د اټومي پروګرام د درولو او پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کولو په اړه موافقه لاسلیک کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ دا موافقه تایید کړه. چین له ایران سره د انرژي، اقتصاد او ډیپلوماسۍ په برخو کې نږدې اړیکه او همکاري لري او د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران او واشنگټن ترمنځ د اټومي موافقې په لاسلیک کې مهم او ګټور رول لوبولی دی. کته هم چې چین د امریکا او اروپای ټولنې لخوا پر ایران د یو اړخیز بندیزونو په مسأله کې انتقادونه لرل، خو د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ کړی دی. رویټرز خبری آژانس وایي چین او متحده ایالات د بشري حقونو، سوداګرۍ او د جنوبي اسیا په اوبو کې د چین د ملکیت د ادعا په اړه د نظر اختلافات لري، خو دا دواړه هیوادونه بیا د ایران د اټومي پروګرام په ګډون د نړیوالو شخړو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ویلي هغه په راتلونکي سپتمبر میاشت کې واشنگټن ته خپل سفر ته سترګې په لاره ده. چینی مشر د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اوسنی روابط په ښه حالت کې بللی دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجرا په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دوو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د دې وزارت بیان شکیب مستغنی د ګل پورس د مشال رادیو افغان څنګ ته وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع د تایید سره سره زیاتوي چې د سولې د پلاوي په ترکیب کې به هم بدلون راشي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې غړي هیله مند دي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به ملي شورا ته هم نمائندګي ورکړل شي. رحمت الله افغان نور تفصیل ورو.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په ومه د اسلام آباد په مری کې وشوې. د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکچی پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست د خپل سفر په ترڅ کې ویلي و چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په دوه درې اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی و. له بل پلوه د افغانستان ولسی جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستای او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوي په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ هیله توقع بیا هم داسې دویم دور خبرو کې ولسی جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسینو ته هم پکې څه ورکولی شي چې موږ وکولی شو چې په خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسی جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو، دغه وجه هم دا داسې افغانان په خپل منځ کې کېږي چې د زر نتیجې ته رسېدلی.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلي ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي، څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرے چی دا غمین لجوان دا سرنست دا
غمین غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی
مگر خیلی دیو میندی نور نگواری چی مرگو بیگنا زامنو کتابو تول تا کینی تول تا خپل پلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری ښار کې د شوو خبرو اترو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي د مری ښار خبرې اترې څه وړوکی پرمختګ نه دی، بلکې له دې سره په افغانستان کې د بیا پخلاینې عمل په رسمي توګه پیل شو چې د طالبانو مشر هم پخلی کړی. تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
د ډان ورځپاڼې د مقالې لیکوال معید یوسف په واشنگټن کې میشته بهرنیو چارو کارپوه دی. دی وایي په مری ښارګوټي کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سو خبرو اترو د هغو څېړونکو اندازې غلطي ثابت کړې چې ویل یې د ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د بیا پخلاینې تګلاره نور د مرګ ساه اخلي. د لیکوال په وینا دا خبره شایي د نه منلو ده چې ګواکې د اشرف غنی په غوښتنه به پاکستان له طالبان سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره اسلام آباد داسې وکړل. لیکوال زیاتوي له دې ګامه دا خبره جوتیږي چې پاکستاني اسټبلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې اشرف غنی هغه کس دی چې ښه ملګری کېدلای سي، او بل دا ویره هم ده چې که چرته په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سي نو د هغه اثر به پر پاکستان هم پرېوځي. محید یوسف زیاتوي چې د مری خبرو اترو تر ډېره حده د پاکستان په اړه د خلکو په ذهنونو کې موجوده معما حل کړه او واضح سوه چې تر پردې شاته ډېر څه روان دي چې په اړه موږ ډېر لږ معلومات لرو. لیکوال زیاتوي چې د افغان طالبان پر ضد د سختو ګامونو په اړه د پاکستاني پالیسي جوړونکو تګلاره اړینه نه وه، بلکې دوی دا فکر کولی چې د راضي کولو پالیسي به کار وکړي. د په خبره د مری خبرې اترې څه وړه خبره نه ده، بلکې دا د بیا پخلاینې د عمل یو رسمي پیل دی چې ملا عمر هم په ښکاره تصدیق وکړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر شاعر او لیکوال پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک نن په نوخار کې خاورو ته وسپارل شو. هغه د پښتو د عصري ادب په ډګر کې د یو وتلي لیکوال، څېړونکي او نکات په نامه یو لوی شخصیت لرلو. هغه د نوخار د ډاک اسماعیل خیل سره تعلق لرلو او تیره ورځ یې د زړه د دورې له وجې سا ورکړه. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د هغه په ژوند او کار نور تفصیل راکوي چې هم د پروفیسر راجولی شاه سے پغغ پہلی کی.
بس عمدلت کے ارمانہ کر خراف کا اور میں واقف تو لزانہ کر خراف کا ستڑے ڈیر شما دا خیال لرفتنو پیوزے کے خوا اسمانہ کر خراف کا آو ما دا جون لپانے پانے ٹکی ٹول کرو تا پر سمر پاسانہ کر خراف کا وقت ولی حد دا بندگے میں معلوم نکلو حس زانت میں لزانہ کر خراف
دا پختو اکیڈمی پخوانی ڈائریکٹر او دا پختو جبی یاد شاعر لیکوال او سیلنکار پروفیسر ڈاکٹر راجولی شاہ خٹک چی بیگا ما خام دا زرد رنس پا سبب پا حق رسیدلیو دا نه پورس پا نوخار کی خپل کلی ڈاگ اسماعیل خیل قبرستان کی خورتا اس پارل شو. ڈاکٹر راجولی شاہ پا کار نولس سوا دو پنجوسم کی دا نوخار ڈاگ اسماعیل خیل کلی کی زیگی دلیو ابتدائی زدکلی دا خپل کلی پرائمری او ہائی اسکول او بیا دا پیخور اسلامی کالج او ایڈوارڈ کالج او پیخور پوهنتون لول پوړ زده کړې تر لاسه کړې وي. دا پیخور ایڈوارڈ کالج کې د پښتو استاد په حیثیت ملازمت اختیار کړو او بیا وروسته په کا 1931 کې پښتو اکیډمۍ کې نوکر شو. ډاکټر راجولی شاه یو غریب کورنۍ سره تعلق لرلو خو دا په وینا هغه د خپل مور په وجه دغه مقام ته رسیدلی وو.
زمونږ کورنۍ ماحول یا زمونږ د ټبر پای کې خود تعلیم بيخي څه تصور نو زما مور چې وا نو پلار می هم امغه د کلی سړیو د خپل ټبر اغم زمره خیال نه عمر می دا سوا چې داغه په ډاډ داغه پمراست دای په خواهش ز اتر دې زه پر چر رسیدلې.
ډاکټر راجولی شاه د شاعری کتاب سنگار نه علاوه د نثر، تنقید او د سیړن د لس کتابونه لیکلي دي او خپل د پی ډی سند یې پښتو ادب کې د بیلابیل دورونو باندې تر لاسه کړو.
چې زدا ثابت کم چې پښتو دغه سند راټو کې د لګر زنګلی بوټی باندې د دې وخت تر وخت خراج شوی د دې د ودې ترقیا د لپاره تاریخونه چلی دي چې په دې کې مکتبونه ساز شوی دي. پښتون یو قام دی او تاریخ لري او ډېر زوړ تاریخ لري، د اساسي ژبې تاریخ لري، ادب تاریخ لري او دا ادب چې تر دې پړاو را رسیدلې دي نو دا زموږ د مشرانو په یو شعوري زیار باندې.
دا شان ډاکټر راجولی شاه په نظر کې د پښتنو په ځمکه د ترخګرې روانه شخړه د پښتنو په کلتور، ثقافت، ادب او په جون جواک باندې نیخ په نیغه برید دی.
دا سرکار چې د سوق خداس شوی دی چې راغلی دی او د پښتون کلتور د هیت او د صورت چې هر کر خدا داغ پروانولو پسې لګی دی دی اوس د دوی نه سقواړي ست جوړي او کم طرف ته لو براوانه ده نو پدې خو مونږ نه پویږو. خو برید دو براه راست حمله دا په پښتون قام په کلتور باندې.
ډاکټر راجولی شاه 15 زامن، دوه لونې، یو کونډه او په زرګونو مینوال دا خپل مرګ په ماتم پرې خود. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم.
افغانان څو غواړي؟ به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیرا یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اختر په ورځو کې په مختلفو ځایونو کې میلې لګي، خلک خوشحالیانې کوي. دا شان په جلال آباد کې هم د اختر په څلورمه ورځ په سراج العمارت کې میله لګېدلې وه او خلکو ورته له کلو او بانډو نه خپل ماشومان راوستي وو. د اختر له میلې خوند او مزې واخیستې. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم د غلطه ورغلی وو، تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
سره لدی چې په جلال آباد کې د سیل او تفریح ځایونه ډیر دي،
خو سراج العمارت بن یو لهغو څخه دی چې په عام ورځو کې پکې هم په سپورتي بوختیا او سربیره خلک د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خو د اختر په ورځو کې ورته په جلال آباد ښاریانو سربیره خلک له کلو او بانډو څخه هم خپل ماشومان راولي او د اختریزو میلو نه خوند مزه اخلي. سکل هم د تیرو اخترونو په څیر د اختر په څلورمه ورځ هم یاد بن کې د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره بیلابیلې میلې لګېدلې وي چې په ماشومانو سربیره ترې لویانو هم خوند مزې اخیستلې. یو تن چې خپل ماشومان د اختر میلې ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم مې دوست محمد دی او د خوګیانو د کوز بیا اوسېدونکي کې په څو ورځې د اختر مصروف وو. د مبارکۍ کې نن د اختر څلورمه ورځ ده. ما خپل ماشومان وروڼه دوی مې راوستي دي او بس د ښار کې چکر ورکوو. بېلابېل خوراکونه پې کوو. ډېر ښایسته زنګوګانې لګېدلې دی کې هم وزنګول.
ګڼ شمېر ننګرهار میشتې کورنۍ چې په تیرو درې لسیزو کې یې په پېښور کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کړې وي د اخترونو په مناسبت پېښور ته ځي او له خپلو اقرباو سره د اختر خوشحالي په ګډه نمانځي. خو ځینې بیا له پېښور څخه جلال آباد ته راځي او له خپلوانو سره په ګډه اختر تېروي. یوه ماشومه چې د اختر په مناسبت له پېښور نه جلال آباد ته راغلې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. د اختر په مناسبت سراج العمارت بن کې د خوراکونو فرعي هوټلونه هم پرانستي وي او تر څنګ یې د شنو چایو څو سماواتونه هم کالو سر لګېدلې وي. یو تن سماواچی وایي چې په سږني اختر کې د چایو بازار ډېر ګرم و.
رحمت الله منم د اختر پر ورځ زمونږ کار ډېر انشاءالله ښه وي. فصلګونه خلک راځي. سږنی کال ډېر ښه اختر راغی. کومه بده واقع هم پکې ونه شوه. مونږ شکر د ښه مزدوري مو وکړه.
د یادولو ده چې په سراج العمارت بن سربیره په جلال آباد ښار کې د بیسودو پل ته په ډورونټه کې د ځوانانو پارک ته او د هډې فارم پارک ته هم خلک د اختر په میله ورځي او د ډول ډول خوراکونو تر څنګ له سیل او تفرینه هم خوند مزه اخلي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو پخو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو پای شی بو تر رسیدلیو. یو ځل بیا د اصرار عالم مومن لن خبرونه اورو.
د بلوچستان خان اب خلات د پاکستانی حکومت او بلوچ آزادی غوښتونکو ترمنځ له منځګړیتوب انکار کړی. خو د بلوچستان وزیر الله ویلي چې جلاوت نه خان اب خلات میر سلیمان داوود بیرته راتګ په اړه هیڅ انکار نه دی کړی. د پاکستان څلور کسیز حکومتي ډلې د ګل پورس په لندن کې له میر سلیمان داوود سره لیدلی وو. له خبر وروسته په یو بیان کې سلیمان ویلي چې پلاوی ته یې انکار کړی چې بلوچستان ته بیرته نشي تللی. پر دې صوبې وزیر الله نن له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دوی د هغوی دریز د انکار په معنی نه اخلي. د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د بشکال د بارانونو لړۍ نن په شپږمه ورځ هم روانه ده چې د چارواکو په خبره ورسره په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. چارواکي زیاتوي چې د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې یې امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان خلکو نن مشال ډو ته ویلي دي چې خواوشا دوه کاله وړاندې د دوی ټول بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو هلته د وسلوالو طالبانو لخوا د دوی سوځول شوي کورونه لا هم نه دي جوړ شوي. د امریکا د مهمو چارو وزیر جان کیری وایي په ایران د غرب د بندیزونو لرې کېدل لږ تر لږه له نن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون له امریکا غږ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د دې هیواد په پارلمان کې د اټومي تړون دفاع کړې. وایي د نړۍ له طاقتونو سره شوی دغه تړون متوازی دی. او ترکی وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پل امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې یې 1.5 وګړي وژل شول او شاوخوا 100 نور زخمیان شول. د ترکی وزیر اعظم نن په انقره کې په یوه خبري غونډه کې ویل لومړني شواهد ښایي چې دا حمله د اسلامي دولت ډلې کړې ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان اسرار علمومن زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې ته خدای پامان او وختونه بخیر.